Radio.
네, 아자디 라디오 리우드르누 아브리딘코 아살람 알라이쿰. 네, 아자디 라디오 둘라사타와 엠파르랍시 흐바르원 알함디시 비파일슈디 아메리카 가 아슈나라루 흐바르원 파이타워라시딘 네판샨비 우르자디 디얼라사원 헤네위움 히지릴 마리스칼 데 살와기디 미아슈티 나흐마드시디 2021 칼데 제누리라 아테위슈티 메서 바라바라다 누리아 스누리암 달룸나 네임 사타 흐바리 마자라디 흐블람 카란 폼라사르안디쿰. و ابوریچ د امریکا د بهرنوی چارو نوې وزیر وای د افغانستان د سولې لپاره لزان ګړی استاد زلمی خلیل زاده غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د ایران د ملي امنیت د شورا رئیس ویلي چې د امریکا اجنډا دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. د غرض پر ځین نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. بلکې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر مانی وای د باختر ګنجنی د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د خوښنۍ وړ. د پاکستان د راتلونکې اونۍ لپاره د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین پیلوي. د امریکا پوځ وایي وي بي 250 ډوله بم غورځوونکي الوتکې د قدرت په یوې ننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او په شدت سره روان دی. دا څرګندونې د دې وزارت مرستیال صدیق صدیقي پرون ماښام وروسته تر دې وکړې چې په یوه ورځ کې دې ښار کې 214 وشوې او د درېیمې هغې مخه ونیول شوه. صدیقي پر ټویټر پاڼه لیکلي، امنیتي ځواکونو د دغو ماینونو د ښودلو پر مهال یو شمېر طالبان نیولي او په خبره یې هڅه کوي چې دغه کمپاین په بشپړ ډول شن کړي. له تېرو څو اونیو راهیسې نږدې هره ورځ په کابل ښار کې چاودنې کېږي چې تر ډېره دولتي موټر په نښه کوي. طالبانو تر اوسه د حکومت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشر مانی وای د باختر ګنجنی د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د خوښنۍ وړ دي. ارګ پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه ورکړه چې د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل دغه ګنجینه خوندي نه ده او د مسؤلیت لپاره باید له هېواد بهر ولېږدول شي. په اعلامیه کې راغلي، باختر ګنجینه د افغانانو له لویو پانګو څخه ده چې د تاریخ په لوړو ژورو کې هغه مهال د هېواد پانګې لوټ شوي خوندي پاتې شوې ده. ارګ ویلي، دغه قیمتي ګنجینه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او بل هېواد ته د سپارلو وړاندیز غیر مسؤلانه او د هېواد د ګټو خلاف دی. باختر ګنجینه یا د افغانستان د سرو زرو تاریخي زیرمه د نړۍ له 5 لویو ګنجینو څخه ده او څه باندې 40 کاله مخکې په افغانستان کې کشف شوه. دا زیرمه افغانستان ته تاریخي او معنوي ارزښت لري او پر دغې سیمې د یونان د حاکمیت له میراثونو ګڼل کېږي. د هرات کندهار پر لویه لاره ترافیکي پیښې پرون 9 تنه مړه کړي دي. پیښه پرون مازیګر د یو سراچه ډوله موټر او د یو بس ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. د هرات د عامې روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل په مړو شوو کسانو کې 3 ښځې او ماشوم او 15 سړي شامل دي.
در پای یک رویداد ترافیکی که در مسیر شورای
هرات کندهار ترمنز پر لوی لار په ادرسکن سیمه کې ترافیکی پیښه سوی چې نختنه پکې مرستې وی او دو نور ټپیان دي. د پیښې د قربانیانو هویت په سیمه کې تثبیت شوی او کورونو ته سپارل شوی.
خو به شوم تسلیم داده شو.
له دې یو ورځ وړاندې په همدې سیمه کې د ترافیکي پیښې له کبله یو تن مړ او شپږ نور ټپیان شول. د داسې پیښو لامل د لارو خرابوالی او د چلوونکو بې احتیاطي ښودل کېږي. پاکستان د راتلونکې اونۍ لپاره د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین پیلوي. له کورونا سره د مبارزې د ادارې مسؤول اسد عمر پرون چهارشنبه دغه اعلان وکړ او ویل لومړني ګام کې به دا واکسین روغتیایي کارکوونکو ته ورکړل شي. له دې وړاندې چین ژمنه کړې وه چې له پاکستان سره به د کورونا واکسین د 15 ډوزو مرسته کوي. ټاکل شوی د همدې واکسین لومړنۍ بستې راتلونکې یکشنبه پاکستان ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د چین لخوا د واکسینو د مرسته د پیکینګ ښه نیت یاد کړی دی. قریشی ویلی هیله لري چې چین به 1 میلیون ډوز نور واکسین هم پاکستان ته صادر کړي. په پاکستان کې پرون چهارشنبه د کورونا 1530 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې او په همدې ورځې له امله د 4 مړینو راپور ورکړل شوی دی. تر اوسه له 15 لک 10 زرو زیات پاکستانیان په کورونا اخته شوي او له دې کبله نږدې 12 زره کسان مړه شوي دي. د امریکا پوځ وایي وی بي 25 ډوله بم غورځونکي الوتکې د قدرت په یوې ننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. دا په وروستیو میاشتو کې شپږمه دا ډول الوتنه او د جو بایدن د کار لپاره لومړنی پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا ترسره کیږي. بي 25 الوتکې د اټومي وسلو د لیږد د ولتیا ویلري او معمولا د اف 14 جنګي الوتکو په همکاري پرواز کوي. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ ویلي د دوی بي 25 الوتکې د لوزیانا له پوځي مرکز الوتنه کړې و او دغه الوتکه پرون چهارشنبه بیرته په دغه اډه کې کېناسته. د ایران او امریکا ترمنځ ناندرۍ وروسته تر هغې بیا زیاتې شوې چې واشنګټن په 2013 میلادي کال کې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړونه و. د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران په دغه تړون کې پر شوي ژمنو ودرېږي، متحده ایالات به بیرته دغه تړون ته ور وګرځي. د اوکراین چارواکي وایي د هکرانو داسې یوه ډله پیژندلې چې د ځینو اروپایي هیوادونو کمپیوټري شبکو او د امریکا بانکونو ته یې 2.5 میلیارد ډالر زیان اړولی و. د اوکراین د عمومي څارنوال دفتر پرون چهارشنبه وویل دغه هکران له 2014 کال راهیسې د ځینو سافټویرونو په مرسته په اتریش، بریتانیا، جرمني، لیتوانیا، هالند، سویس او امریکا کې کمپیوټري سیستمونو ته ننوتلي دي. دغه دفتر ویلي په خارکیف ښار کې د پولیسو د عملیاتو په پایله کې د همدې هکرانو کمپیوټرونه او نور تجهیزات ضبط شوي دي. ویل شوي چې په دې تړاو د اروپایي ټولنې د عدلي نظام، نړیوالو پولیسو او جرمني کې د قانون د تنفیذ د ادارو لخوا څېړنې شوي دي. دې پیښې په تړاو تر اوسه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه منفی 4. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه منفی 15. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه منفی 4. مزار شریف کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفی 4. او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 4.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نه یې غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د ایران د ملي امنیت د شورا سلاکار وایي د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. افغان ولسمشر اشرف غني تر یوې لفظي شخړې وروسته په دې هېواد کې د یونیسف د یو لوړ پوړي چارواکي د اخراج حکم ورکړی دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه ورځ په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د نړۍ اکثره وګړي په دې باور دي چې بشریت د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ دی. د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو.
قسمه قسمه رنګه رنګه سبزیګانې خرڅو، هر موسم خپل دغه سبزیګانې وي پوهشه.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته ورسته لاغه چې تیرونه د جنوري په شلمه د امریکا نیوی ولسمشر جو بایدن لوړ وکړه. د افغانستان په اړه د پالیسۍ کې د هغه د ادارې یو شمیر چارواکو د یو لړ بدلونونو خبر ورکړ. له طالبانو سره د قطر د سولې د تړون په اړه امریکایي چارواکي ویل سره کتنه کیږي. دغه ورځ د امریکا نوی دفاع وزیر هم ویلي چې دغه تړون له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له سره ارزوي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر بیا ویلي چې د افغانستان لپاره د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونیو بلنکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده غوښتي چې خپلې دغې دندې ته چې هغه حیاتي بللې دوام ورکړي. ښاغلی بلنکن چې پرون یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنګټن کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې خبرې کولې. د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان په وړاندې په تیره د سولې په اړه په پالیسۍ کې بدلون راوړي او که په مخکنۍ پالیسۍ با مخته نیسی اول
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یوه شی ځان پوه کړو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړی او همدا شان پر ځینو هغه چې زموږ له خوا شوی ځان خپو کړو. او د سفیر خلیلزاد په اړه باید ووایم هو موږ له هغه غوښتي چې هغه حیاتي کار ته چې سر تر سوي ادامه ورکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده چې د مخکنی ترامپ ادارې لخوا په دې دنده ګمارل شوی د هڅو په نتیجه کې د تیر 2020 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د سولې تړون وشو. دغه تړون له مخې به د مې میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیر له افغانستان ووځي او طالبانو هم ژمنه کړې چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې شلوي او دا مسله به یقیني کوي چې نور د افغانستان له خاورې پر امریکا او متحدانو لکه د 2020 کال د سپتمبر د 11 تروریستي حمله نکیږي. دغه تړون په نتیجه کې بین الافغاني خبرو ته هم لار امپرانستل شو. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچیان د قطر په پلازمینه دوحه کې چیرې چې له امریکا سره د سولې تړون کړی و تیر کال سره کېناستل او د شاوخوا 3 میاشتو خبرو په نتیجه کې دواړه لوري وتوانېدل چې د خبرو د دوام لپاره پر کړنلاره سلا وکړي. د خبرو دوهم پړاو هم د جنوري میاشتې له 15 رئیس پیل شوی خو دغه بهیر ډیر اټکنی مختزی. تیر ورځ افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندر ویل چې طالبانو خبرې پریښي دي او اوس په سفرونو بوختي دي. هغه اشاره ایران ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یو پلاوي سفر ته و چې 2 ورځې مخکې ایران ته کړی دی. دغه راز پرون ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې ملا عبدالغنی برادر په ایران کې یو شمیر لوړپوړو چارواکو سره کتلي. په تیره بیا د امریکا د ملي امنیت د وبخې د ایران د ملي امنیت د شورا له ویان علي شمخاني سره علي شمخاني پرون وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د طالبانو له پلاوي سره کتلي دي او دواړه په دې نظر دي چې د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې دا ده چې جګړې ته دوام ورکړي. په دې اړه نور حال به د احمد شبر په رپورت کې واورو.
د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې ایرانی چارواکو د طالبانو له مشرانو سره په تهران کې ولیدل او دوی د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړل چې په افغانستان کې د جګړې ته دوام هڅې کوي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني په تهران کې د طالبانو له سیاسي مشر ملا عبدالغنی برادر سره ترکتو وروسته وویل چې امریکا په ګاونډي افغانستان کې هڅې کوي چې جګړه ادامه پیدا کړي. پوراپور کې د علي شمخاني په وینا راغلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ستراتیژي د جګړې ادامه ده او غواړي چې د بیلابیلو افغان ډلو ترمنځ جګړې وي او وینې وبهي شي. شمخاني زیاتوي چې امریکا هڅه کوي چې بیلابیل افغان ډلې په خپل هیواد کې په بې ثباتۍ او ناامنۍ تورن کړي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه څه نه دی ویلي. واشنگتن تیر کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او د دې تړون له مخې د خپلو پوځیانو شمیر اوس په افغانستان کې 2500 ته راکم کړی دی چې ټاکل شوی ده د می تر میاشتې خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. د همدې تړون له مخې د افغانستان دولت له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې دي چې د تیر کال په دریو وروستیو میاشتو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر ترسره عمل موافقه ته ورسیدل او دا خبرې له 2 اونیو وقفې وروسته د دې میاشتې په پیل کې بیا شروع شوې. خو په دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي چې نن لسمه ده دوی په دوحه کې خبرو ته انتظار دي او طالبان خبرو ته نه دي حاضر شوي. اسوسییټډ پریس اژانس د ملا برادر دا خبره راخیستې ده چې وایي امریکا د فبروري د میاشتې د سولې تړون ته ژمنه نه ده. ملا برادر زیاتوي چې دوی پر امریکایانو اعتماد نه کوي او له هرې هغې ډلې سره به چې د امریکا مزدوره ده جګړه وکړي. بل لورته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو په قطر کې د سولې خبرې پریښي دي او سفرونه یې پیل کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی دی پرته له دې چې ایران ته د طالبانو تازه سفر ته پکې اشاره شوې وویل دا سفر دا معنا لري چې طالبان مذاکرات او اصول تشمن ندي، دوی ته د جګړې وشتیدل او د افغانانو د وشلو دوام هیڅ ارزښت نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار 2:15 دی او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. فریبا ظاهر ته بغښ شو.
وال ستریت ژورنال د افغانستان په اړه د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د تګلارې د ارزونې پر موضوع لیکنه کړې ده. د ارزونه د پینټاګون لخوا کیږي. د لیکوال په خبره تم د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په افغانستان او عراق کې د امریکایي سرتیرو شمیر بیا ورزوي. ډونالد ټرمپ د خپل کاري مودې په وروستیو ورځو کې په افغانستان او عراق هر یو کې د خپل سرتیرو شمیر 2500 ته راټیټ کړ. وال ستریت ژورنال لیکي لوید آستن په نړۍ کې د امریکایي سرتیرو په اړه د ډیرو مسایلو سره مخامخ دی، ځکه ډونالد ټرمپ له افغانستان او عراق څخه 3000 پوځیان کم کړل او په سپینې ماڼۍ کې اوسنۍ ادارې ته یوه ننګونه په میراث پرېښوده. هغه دا چې دا اداره به دواړې اوږدې جګړې څه ډول مدیریت کړي. لیکوال په دې باور دی چې د امریکا دفاع وزیر په افغانستان او عراق کې د امریکا د تګلارو د ارزونې په اړه خبرو کې په دواړو هیوادونو کې د امنیتي ګواښونو په اړه خپل نظریه مبهمه پرېښوده. ورځپاڼه زیاتوي لوید آستن په افغانستان او عراق کې د پوځیانو د شمېر او ظرفیت په اړه لارښوونه ونه کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا په امریکا متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفیر رویا رحمانی لیکنه خبره کړې ده. رحمانی لیکلي چې امریکا باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې د راتلونکو نسلونو لپاره سوله راسي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي چې د ډیموکراسۍ ښکلا په دې کې ده چې له خپلو مخالفینو سره کار وکړای سي. خو د دې په وینا افغانستان یوازې له مخالفینو سره لاس او ګریوان نه دی، بلکې د جګړې ترڅنګ پرله پسې تاوتریخوالی د افغانستان راتلونکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ کوي. د لیکوال په خبره د سولې بهیر یو اوږدمهاله لړۍ ده چې د ټولو زغم غواړي، خو دا هم باید ټول په پام کې ولرو چې دا مذاکرات به په کومه بیه کېږي. د دې مطلب په دوام کې لولو چې هر ورځ د افغانستان نارینه، ښځې او ماشومان د خپلو حقونو، دیموکراسۍ او حتی د ژوند په اړه له اندېښنو سره وخت تیروي. د لیکوال په خبره که ټوله سوله غواړي نو متحده ایالات باید ډاډ ورکړي چې یوازې د شاخونو اصلاح کافي نه ده، بلکې ریښې باید ورغېږي. رحماني دا هم لیکلي چې افغانستان اوس د جګړې تر ډګر ورهاخوا د متحده ایالاتونو په یوه قرارګاه بدل سوی، لکه جنوبي کوریا، جرمني او کویت. واشنگتن پوسټ د رویا رحمانی د لیک دا ټکی راپورته کړی چې وایي د امریکا متحده ایالات باید جدي پریکړه وکړي او د پرله پسې تاوتریخوالي او د تیر کال له توافق څخه د سرغړونې په برخه کې طالبان ځواب ویونکي وګڼي او له بلې خوا دې له افغانستان سره پر خپل مشارکت ژمن پاتې سي. د مطلب په وروستۍ برخه کې راغلی چې افغانستان هم باید د خپلو وګړو لپاره د ښې راتلونکي جوړولو په برخه کې جدي پریکړه وکړي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تری ویل کیږي تر یوې لفظي شخړې یا مشاجرې وروسته په دې هیواد کې د یونیسف د یوه لوړ پوړي چارواکي د اخراج حکم ورکړی. د ارګ مطبوعاتي مسؤلین وایي د محمد محمدي په نوم د یونیسف د دغه چارواکي د اخراج لامل په چارو کې نه شفافیت او ولسمشر ته د هغه بې اعتنایي و. یونیسف تر بیگانه وخته پورې په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. نور به د اسدالله الدین پر پورت کې واورو.
د ولسمشر ویان دوا خان مینپال پرون مازدیګر پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه یوازې دومره لیکلي چې ولسمشر تر 24 ساعتونو پورې د یونیسف د پولیو د برخې د مسؤل محمد محمدي د اخراجېدو حکم ورکړی دی. مینپال د محمدي د اخراجېدو لاملونه په چارو کې نه شفافیت او ولسمشر ته بې اعتنایي یاد کړي دي. د ارګ یوې بلې باوري سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل د یونیسف همدې مسؤل او ولسمشر د کوویډ 19 ناروغۍ په اړه یو جنجالي بحث درلود چې پایله کې همدا لفظي مشاجره رامنځته شوه. د دغې سرچینې په باور ولسمشر د یونیسف له همدې مسؤله د کوویډ 19 ناروغۍ په برخه کې د لګول شویو پیسو حساب کتاب غوښته، خو دې کس ځان تیر ایسته. د سرچینې په وینا هغو مرستو کې هیڅ شفافیت نشته چې نړیوالې ټولنې د یونیسف له لارې له کوویډ 19 ناروغۍ سره د مبارزې په هدف کړي دي. سرچینه زیاتوي یونیسف یوازې 22 میلیونه ډالر د کوویډ 19 ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي پر پروګرامونو لګولي او ادعا کوي چې د شفافیت په اړه یې ډاډ نشته. د ارګ دا سرچینه وایي یونیسف په ننګرهار کې د $500,000 په ارزښت د لاسمینځلو صابون په خلکو ویشلی او دوی ادعا کوي چې د صابون کیفیت او پرې شوی لګښت هم تر پوښتنې لاندې دی. موږ هڅه وکړه چې په دې تړاو کابل کې د یونیسف د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو کوم مسؤول خبرو ته حاضر نه شو. د ارګ کومې سرچینې چې د نوم نه ښودو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل یونیسف په یوه مکتوب کې له ولسمشر نه په دې تړاو بخښنه غوښتې. په افغانستان کې له کورونا وبا سره د مبارزې لپاره پر ځینو چارواکو داسې تورونه پورې شوي چې دې برخه کې مرسته شوې یوه اندازه پیسې شخصي جیبونو ته اچولي. په ظاهره د همدې او یو شمېر نورو تورونو له کبله سږ کال د دغه وزارت دوه وزیران فیروز الدین فیروز او احمد جواد عثماني هم له دندې لرې شول. څو میاشتې مخکې د افغانستان د پلټنې عالي ادارې د عامه روغتیا د پخواني وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون د دغه وزارت نه برحاله او پخواني چارواکي د درغلیو په تور څارنوالۍ ته معرفي کړل. دغو چارواکو کې د وزارت څلور پخواني او برحاله مرستیالان شامل وو، خو د پخواني وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون یو شمېر دې کسانو پر ځان لګول شوي تورونه بې اساسه بللي.
به همدې روغتیا په موضوع کې تمکی ګډه روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د کورونا او بار تشخیص لپاره 12 نوي مرکزونه جوړوي. دې مرکزونو د جوړېدو مالی لګښت روپیه ټولنه ورکوي. نور به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې واورو.
اروپایی ټولنه له افغانستان سره د خپل مرستو په دوام دا ځل له کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د 15 میلیون یورو مرسته کړې. د اروپایی ټولنې دا مرسته د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف او د آغا خان بنسټ لخوا لګول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي که څه هم افغانستان سره د کووید 19 واکسینو د مرستې ژمنې هیلې زیاتې کړې، خو بیا هم د دې ناروغۍ د پیژندنې، څارنې او د هغو کسانو د ساتنې لپاره چې له دې وبا سره په لومړۍ کرښه کې مبارزه کوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا ده. د دې سازمان لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي د اروپایي ټولنې لخوا د مرسته شویو 15 میلیون یورو څخه به 15 میلیون د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د کووید 19 تشخیص لپاره د 12 مرکزونو په جوړېدو، د روغتیايي کارکوونکو د ظرفیت لوړاونې او مدیریت په برخه کې مصرف شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له دې مرستو هرکلی کوي او وایي دا وزارت به د دې مرستو د لګښت په برخه کې یوازې د څارنې ونډه ولري. د دې وزارت د ویان مرستیال نورالله طریقې ازادي راډیو ته وویل دا مرستې له کورونا او با سره د مبارزې په برخه کې ډېرې مهمې دي. خغلی طریقې زیاته کړه ان هم ژمنه کړې چې له افغانستان سره د کورونا ویروس 1500 دوزه واکسین مرسته وکړي.
هند 15000 دوزه واکسین مرسته کوي. موږ له هند مرستو څخه هرکلی کوو. دا هغه واکسین دي چې د اکسفورد پوهنتون جوړوي او هر مهال چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تصدیق کړي یا تایید کړي لغه وروسته به افغانستان ته راولېږل شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دا واکسین به لومړی روغتیايي کارکوونکو، د ډیرو مرخواوندانو، هغه کسانو ته چې سختې ناروغۍ ولري او هغوی ته چې په بنسټیزو خدمتونو وړاندې کولو بوخت دي پیچکاري شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال وحید مجروح وویل تر راتلونکو شپږو میاشتو به نړیوال او د آسیا پراختیایي بانک مالی مرسته د افغانستان 40% خلکو ته د کورونا ویروس د واکسین زمینه برابر شي. هغه زیاته کړه نږدې $50 میلیون ته اړتیا ده چې پاتې 60% خلکو ته هم د کورونا ویروس ضد واکسین ورکړي زمینه برابر شي. په افغانستان کې د کورونا وبا سره د مبارزې په برخه کې داسې مال د دې مرستو ژمنه کیږي چې په دې هیواد کې په تیرو 40 ساعتونو کې 89 پیښې ثبت شوي دي. په همدې موده کې په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ له کبله 8 تنه مړه شوي او 90 تنه نور بیا ترغیدلې دي.
دغه راز افغانستان هم لکه څنګه چې مو واورېدل د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د کورونا وایروس ضد واکسین د تیاری نیسي. وړم ورځ د کوواکس په نوم نړیوال ائتلاف چې په نړۍ کې د بې وزلو هیوادونو سره د دغه وایروس په ضد واکسین په برابرولو کې مرسته کوي اعلان وکړ چې $112 میلیون له افغانستان سره مرسته کوي چې د کورونا ضد واکسین پرې وپیري. ویل شوي چې د کورونا ضد واکسین په لومړۍ مرحله کې به چې سږ کال تطبیقیږي د دې هیواد د نفوسو په سلو کې 40 د دغه کورونا پر ضد واکسین شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
او سمې نړیواله موضوع ملګری ملتونه وایي د نړۍ اکثره وګړي په دې باور دي چې بشریت اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ دی. ملګری ملتونو د خپل یو نوي تازه نظر پوښتنې پر بنسټ چې 500 هیوادونو کې ترسره کړې دا خبره کړې دا چې د اندېښنې څه دي. نور بل اسدالله لودین نو وورو.
د ملګرو ملتونو د نظر پوښتنې له مخې د نړۍ دوه پر درې برخه وګړو ویلي چې انسانان د اقلیم یا اوبو او هوا له بیړني وضعیت سره مخامخ دي. د فرانسې خبری آژانس وایي په 500 هیوادونو کې ترسره شوې دا نظر پوښتنه په خپل ډول کې لویه ده او ترڅ کې یې د 1.2 میلیونه وګړو نظرونه پوښتل شوي دي. نظر پوښتنه د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام او اکسفورد پانتون د څېړونکو لخوا شوې او پایله یې پرون چهار شنبه اعلان شوه. ملګري ملتونه وایي په 500 هیوادونو کې چې د نړۍ څه باندې نیمایي وګړي پکې دي، ځوانانو، زړو، بېوزلو، بډایو، ښځو او سړیو د نظر پوښتنه کې برخه اخیستې. نظر پوښتنه کې 84% پوښتل شوو کسانو ویلي د ځمکې د کرې ګرموالی یوه اضطراري موضوع ده او په وړاندې یې باید بیړني اقدامات وشي. په ځوانانو کې بیا نږدې 70% دغه ډول نظر څرګند کړی. 45% پوښتل شوو کسانو بیا ویلي د ځنګلونو او نورو طبیعي ځایونو خوندي ساتل د اوبو او هوا له بدلون سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره ده. د اکسفورد پوهنتون یو څېړونکي سټیفن فیشر چې دغې نظر پوښتنه کې یې برخه اخیستې د فرانسې خبری آژانس ته ویلي د اقلیم د بیړني وضعیت په اړه اندېښنې تر هغه څه زیاتې دي چې موږ یې فکر کاوه. په نظر پوښتنه کې د اندېښنو تر څنګ راغلي چې د اقلیم د بدلون په وړاندې نړیوال اقدامات سره له دې چې د کرونا وبا له کبله د خلکو له سترګو پټ پاته دي، خو د پراخېدو په حال کې دي. د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره 2015 کال کې د پاریس تړون هم لاسلیک شو چې د نړۍ نږدې 200 هیوادونو پکې ګډون درلود. د دغه تړون له مخې نړیوالو وپتیله چې تر 2030 او په ټوله کې د همدې پیړۍ تر پایه باید د ځمکې د کرې اوسنۍ تودوخه چې لامل یې شنکوریز ګازونه یا صنعتي کیدل دي بیرته کمه کړي. روانه اونۍ په همدې تړاو د نړیوالو قدرتونو د مشرانو له غونډې مخکې د نړۍ څه باندې 3000 ساینسپوهانو چې د نوبل جایزې 5 ګټونکي هم پکې شامل دي غوښتنه وکړه چې خلک باید د ځمکې له تودوخې خوندي وساتل شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انتونیو بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نه غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلي بلینکن دا خبره پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنګټن کې په خپل لومړني خبري کانفرانس کې وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او په شدت سره روان دی. دا څرګندونې د دې وزارت مرستیال صدیق صدیقي پرون ماښام وروسته تر دې وکړه چې په یوه ورځ کې د ښار کې 2 چاودنې وشوې او د درېیمې هغې مخه ونیول شوه. د افغانستان د ولسمشرۍ مڼې وایي د بختر ګنجنې د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د خواشنۍ وړ دي. پرون په دې اړه اعلامیه وروسته تر هغې ورکړه چې د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل دغه ګنجنه خوندي نه ده او د مسؤلیت لپاره باید له هېواده بهر ولېږدول شي. د هرات کندهار پر لویه لاره پرون په یوه ترافیکي پیښه کې 9 تنه مړ شوي دي. پاکستان د راتلونکې اونۍ له پیله د کووید-19 ناروغۍ ضد واکسین پیلوي. د امریکا پوځ وایي وي بي 250 ډوله بم غورځوونکي الوتکې د قدرت په یوې ننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. دا په وروستیو میاشتو کې شپږمه دا ډول الوتنه او د جو بایدن د کار له پیله لومړنی پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا ترسره کیږي. د اوکراین چارواکي وایي د هکرانو داسې یوه ډله یې پیژندلې چې د ځینو اروپایي هیوادونو کمپیوټري شبکو او د امریکا بانکونو ته 2.5 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
دا ژوند رنگونه. لومړی مو کنوم راته وایي او څه کار کوي؟
ډیر مننه رفیع الله وطنوالې. ما زه سبزی ته ولاړم، سبزی فروشي ته ولاړم، سبزی خرڅوم.
کله دې دا کار پیل کړ؟
دغه 2 کاله کیږي چې ما دې کار ته پیل شروع کړی ده. ولاړم ورته کوم.
کومې سبزی خرڅوي؟
قسمه قسمه رنگا رنگا سبزیگان خرڅو.
در موسم خپل
د هر موسم خپل دغه سبزیگان وی پوهیشه.
کومې کې ګټه بیا ډیره وي؟
دوامدار ار یو کې ګټه وي پوه شي چې څه د خدای د جانب مقرره وي هماغه رسیږي پوه شي او یو دوه مړی رزق پکې پیدا کیږي شکر دی.
سبزی یا ترکاری خلک په ژمي کې ډیر اخري که په اوړي کې خلک ډیر اخري؟
اوړي کې ډیر زیات استفاده کیږي.
ښه،
هو بله.
تاسو له کوم ځای راوړئ خپل؟
خپل مونږ خو کابل کې دوه منډۍ فعلن شته دی چې یو د چارې بوتخاک منډۍ ده او یو د تایمسکن د شمالي منډۍ ده غټه منډۍ ده.
د ورځې څومره ګټه درته پاتې کیږي دلته چې کار کوئ؟
د الله ناراضي د ورځې 300 پاتې کیږي، 200 پاتې کیږي، 250 پاتې کیږي، 450 پاتې کیږي.
دا چې دلته کار کوي، سبزی خرڅوي، ژوند دې خروان دی، خوشاله؟
الحمدلله د الله ناراضي ما بيخي خوشاله مو ده.
بس الله دې تل خوشاله لره. مننه، خوشاله اوسئ.
مننه د تاسو نه هم ډیره مننه.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. د اتو بجو خبرونه کې به بیا هم د خبرونه لپاره راشم، خو اوس مایکروفون خپل هم